جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې واټونه د ترخ یا ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یا د افغانستان پر خاور واکمن شوی یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دی. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه، دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د دوها اګریمنټ مانځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه او سږ کال 14مه د اگست د پاکستان سره په یوه ورځ مانځنه دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې مانځي، او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په 1 د اگست بیا دغه ورځ د ازادۍ په نامه باندې مانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره ازاد شوي دي، څو دفعې ازاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د کانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت یې خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا 80 فرمانونه ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د 8 میلیونه وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له 3 کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکرونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه د غوړې بوشکا ورسره وا، او د نړۍ 4-5 هیوادونو سره دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه لا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکي ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي، او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګونه زرې تغییر او تبدیل راوستی، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیر ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې علت دا ده چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوي دي. چې یوه ډله د کویټې شورا وه چې هغې کې نظامي کسانو، چې په خپله ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغې کې دي. بله ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم و چې هغه ملا برادر د هغې مشرۍ کوي، یو تعداد کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې و د ملا یعقوب، چې هغه کسان چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې، یا د هغې پیروانو، هغې ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه وه خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پیښور شورا و چې مولا کبیر دغه مشري کوله، نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې د هغې کې تغییر و تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دی تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی، دی پوهیږي چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دی سقوط کوي او له منځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسہ کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوی دی، او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کې ورسره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د هغوی سړی دی او هغې کې نولی دی. مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په حکله دا ویلی شو چې دا په خپل ځی کې هغه قوت او نظم و انضباط چې دوی لري د ده نعم البدل، بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کړي، او که واقعا دوی لري کېږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په د خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځېږي.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادي راډیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي، خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې ترسره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دی، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس دپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوي دي چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم
دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تیره کړه، او د دې بودیجې د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوه جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځایي ملا ایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې وو او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورای تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی لپاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوری نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي و، هلته د قواو تفکیک و، هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و، البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې دا کوم نظام چې راغلی دی دوی هیچا ته ځان مسؤول نه ګڼي، او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه، او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی، او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی، او کېدای شي سبا ختم شي، او دا به بدلیږي، او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي، او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دی کوي. دی کولی شي چې همدغه فعلي نزاد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي، او تر هغه دا وایي چې دغه کابینه دایمي ده، او دغه به خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منځته راځي یا قانون اساسي منځته راځي. یو لارې ته خو به دې اخر تنګ دي، په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختیو پړه په سقوط شوي جمهوري نظام ورچولې ده. خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیچا په رسمیت لا نه دی پیژندلی او افغانستان په یوه بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلی دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یوه ټلویزیوني مناظره کې ویلي، د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شی هم په میدان نه و پریښي، بلکې خالي ودانۍ ورته پاتې وې، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. دغه راز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی دی چې دوی خپلو ټولو مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي، دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا، اسلامي امارت عفو وکوله، منګ خپل ټولو مخالفینو ته عفو کړی، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان، وزیر دفاع، د فرقې مشر، لوا مشر، هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکوله.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بی بی سی سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر ته مونږ دا اعلان ده چې له ټولو نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، له ټولو سره متوازن اړیکې غواړو، او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو یې هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ورته برابر کړی دی. خیر، هغه په لرې چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی،
په تیرو دریو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنځلو نه، پرته د رټلو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی، همدا خبره یې کړې ده چې دا خو موږ ته عمومي، موږ مشر عمومي عفه کړې ده، که نه موږ به دا کړې، موږ به هغه کړې. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځي، دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. د نن سره تقریبا درې کاله پوره کیږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډیدلی دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري، بحث وکړئ چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورنه کړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکو زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر دې ځان پړ نه بولي، تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله دي. هغه ویلي، دا زمینی ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خواهو ماوینا او جان دووټلی چې زمونږ د کانګرس غړی دی، هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوي دي، او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي، دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه، یو بل مشکل راوړي، کله کده په افغانستان کې دغه سوزارونه او کې د طالبانو او د دنیا تعلقات په نورم خراب شي او د دې غټ اثر په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي چې دغه شایان ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي، نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي. خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
خلیلزاد له تولنیوز سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکه لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې وستونزه بللې او ټینګار یې کړی دی چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای کرار کښېني، ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنګ سالاران شتون درلود. موږ په ولسي جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنګ سالارانو، قومي ټیکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بناً د هغو پخوانیو جنګ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کېږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کنډوالا افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر کوي، ادعا کړی ده چې د سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 14 تنه په زور تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور په اساس د دې ترڅنګ سږ کال 614 تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه وه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبان حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني، سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول سړی ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بېلابېلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د یوې وسلوالې ډلې د زندان چلند کېږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ 51مه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خو ډبم کړی دی. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اگست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځ یې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا وخت رسیدو دریمه کلیزه یا د اگست 15 هم د تور ورځ په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شو. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس و ګرېوان و چې د 250 هېوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته توره ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي. نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیره اونۍ د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر، ساتیری او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې. خو دغه طالب قمندانې چې څیره یې تر ډېره پټه کړې، د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالفو فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتورۍ چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک هومره وځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بلل دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیز کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیر اونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتابلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع و چې په رسنیز کې دوی مینهوالو پر لوبغاړو کلکې نیوکې وکړې. مینهوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقاره خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چاغښت چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي، خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یوه لسیزه یې د 610 کیلوګرام وزن درلوده، د شفا روغتون ډاکټرانو یو وروستۍ او دریو کلونو کې وزن ایله 63 کیلوګرامو ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2014 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرامه وزن درلوده او کورنۍ ته یې حتی له ځایه خوځول هم سخت شوي وو. مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا 4 کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفاعت روغتون کې 13 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش، پرهیز او فیزیوتراپۍ نه وروسته یې 6 میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمېر په 3 کالنۍ کې 350 ته ورسېده او بیا یې پریکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په 40 کلنۍ کې له ځانه 6 کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو 3 کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې دریم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ 3 میرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمېر 350 ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې مېرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې مېرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړو هر جمعه د ازادۍ لپاره له سید شینواري سره خپل ومه ورځ مهیروي.
Dolam inam inai, dolam inam inai, dolam مینا مینا دولا مینا مینا